سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو تاسو هم ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه وخت شي ازادي راډیو ته وویل چې تامر بالمعروف او نهی اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړي. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران دروانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپور کړ چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودوونکي تګلارې عملي کوي. له دې سره په وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو سرغړونو په نوم لسګونه کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو په دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي چې د دې هیواد جرمني، هالند او د اسټرالیا د طالبان حکومت د رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیر د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپور کړي او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې د وکړې. د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم له هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا عزتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدلې نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته جکړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د غونړیوال کنسونی نه دونه کړی چې د خوځو پر وړاندې د هر راستې اسلامون زوړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د پنځم بیت ورځې پورې په شمیر سیندیزو حوزو کې د ورختونو او د واورو د ویلې کېدو لوجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلونو راوتلو احتمال شته. د طالبان د حکومت د باو انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریروت، مرغاب او پامو سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو د تله په سرت کې د کورنۍ سیمو خلکو ته خبري ورکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چینایي وګړي په دزو ژوبل شوې دي. د کراچي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په خندن سهار د کراچي د ټوکر او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چینایي وګړو ترمنځ لښخړې وروسته هغه مهال شو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او تورن کسان له ساحې تښتېدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پوله ساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلي دي. روسي خبرم دا چې امریکا نن د نوومبر 15 د جمهوریت ریاست په انتخابات کې ګډون کوي. په دې انتخابات کې چې تاریخي بلل شوی دی، رای ورکونکو د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر مارسیل کاملا هرس او د جمهوریت پال ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې ولسمشریزه ټاکنې دی وړاندې به په خبرونه کې تازه جزئیات درکړو. د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې.
او اورزګان کې د باردنګو کاروند مخ پر وادي ده.
هغه چې د تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې بل بارتنګ مشکول وکړ.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسی
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رایې ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیرو یې وار د مخه خپل رایې کارولې دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز وروستیو شمیرو له مخې 1.3 میلیونه کسان خپل رایې وختي او یا د پوسې له لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رایې هم برخه برخلیک بدلولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش د تلیفون له لارې راسلی دی. سلامونه تلاش، ته وخت بخیر. کراته وی چې په کالیفورنیا کې خو سهار وختي دی، په نورو ایالاتونو کې چې د رایو اچولو بهیر پیل شوی دی، راپورونه څه دي چې دغه بهیر څنګه روان دی؟
سلامونه. امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په وو ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو نوماند دی، او د اوسني ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نوماند ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لري لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایه چونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رایې شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي، او ښایي ان د 2014 او 2016 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي، او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ لوی دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن و، چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د ده د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو. خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشره شي، دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشره کیږي.
بله، اوس تلاش تبه ته په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مراکزو ته ورځي، که هغوی له بېلابېلو رایې اچونې بهیر پیل شوی دی او هلته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
بلکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي، او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې بلکه څنګه چې ما په راپور کې ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2016 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی دی چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچولو بهیر پیل کیږي او نتیجه به اعلانیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
ډیره زیاته مننه. مننه د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش، چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو په تړاو موږ ته ورستي جزئیات شریک کړي. په هم ازادي راډیو سره اوسې تر څو د امریکا د ولسمشر ټاکنو له ورستي بهیر څخه تاسو ځان خبر کړي. سبا وخت د امریکا د ولسمشر د ټاکنو ګټونکي معلومیږي. په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته میوړل شي، د رسمي رایو شمیرل کېدای شي څونه یا له هغه ډیر وخت نیسي. د پوسی له لارې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. سفیلا سنگزی نور چیز اترکوی
متحدو ایالتونو که ده نومبر میاشتی لومره سی شنبه ده تاکنو ورز ده. نو آیا گچون که ده تاکنو پا ورز یا لکتر لگه پا سبا ایلانیگی؟ نه داسه نده، ممکن ورزی یا حتی اونه وقتونی سی ترسو گچون که معلوم شیم، او که درایو ده شمیرو لپاره قانونی ننگوانی رامینسته شی که دهشی دیر وقتونی سیم. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، غټونکو 15 دیرش ورځې وروسته معلوم شو پایلې ډېر سره نږدې وې. بیا شمیرنه تر سره شو او بل اخره ستري محکمه مداخله وکړه، بوش غټونکو اعلان شو. برعکس په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ شو، یو ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شو. امریکایان هم د پوسټې لاره رائے ورکوي. دا د ډیری پیچلتیا معنا لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوسټې رائے پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېګل شي، حتی که ورسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رائے ورکوونکي د جمهوریت غوښتونکو په پرتله د پوسټې لاره ډیر رائے ورکوي. دا په دې معنی چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکو نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیر استنګزی د توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوری غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح وعده خلاف الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېرې رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
تفصیل افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له دریو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه یې دوی کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولی، دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لورې د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو ډیری دي دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي،
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې دلی چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو درېو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی خودلای، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللای، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دې واد استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرتیا ورکړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولای شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوي ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
متحده ایالاتو نړیواله پرختی اداره یا USAID وای د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې یو پیرودونکو د کلنی ډول $2 میلیون څخه په زیات ارزښت افغاني زعفران غوښتنه کړې ده. یا د اداري پرون په خپل ایکسپانه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ پر راپور کې.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولای دی. USAID د نومبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکو په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکو به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې ترلاسه کړای دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرام پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
و خوشبختانه برای شما بگم که
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلات وخت را رسیدلی، مگر له بده مرغه بایې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا یو کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کالي د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دار او کګلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تورزګان ولایت په مرکز ترینکوډ او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخ کچه وده کړې ده. د سیمې ځاش میر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت یې هم ښه کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړوبولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب ځمکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې د بارتنګو کرکیلې پل کړي چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 1000 کلداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي، بیا 1500 کلدار ته لوړله. بارتنګ ډیر پرمختللی بوټي دي، موږ ته ډیر لاس راکړی دي او پروش کال خو چې به خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 1500 کلداري سلو چې مثال یو خورار وسګوره یو جریب ځکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاک یو خورار خو کوي. نو ډیر پرمختللی بوټي دي، مثال ګرد خلک په بوخي بیکاري او شتمنه پرېږدي او چې ځمکه لري بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس په خلاصي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مځکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوخت دی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانه باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمانه مځکه وکړي دی باندې یو خوروار بارتنګ کې ابا شبشت ځکه دی نو خطر یک پرو درې در بس پر پساتاله چې په دا جوړو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه پرانس کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای بارتنګ نه وازی اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای دا بټي د نورو فصلونو په پرتله لږو بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمش لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګ کرکیلې کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي ښه بدلی کېدلی شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو کلونو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنی ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرنی ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅه کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 500 تنه حاصلات لاسته راځي. شم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلې کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیلې اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیدله، خو دری دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان سلامونه، ستړمش په خیر، غلی خبرونه.